السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم طاهر روشانم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي په دغه پروګرام کې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو لمړی 15 دقیقې راپورونو خبرونو ته ځانګړې دي په مهمو راپورونو کې اوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو پترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف دغه هڅو پر یووالي ټینګار کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی تمه ده د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي دوی پرون د ولسمشر په حضور کې لوړ وکړه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځاوره لوبو درېم سیالي کوي او امریکایي سناتوران په سپینی معنی انتقاد کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړه معلومات نه خبروي پوره خبرونه ټاکل شوې ده افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوې ګمارل شوې کمشنرانو لمړنۍ رسمي غونډه هم وي د انتخاباتو د خپل کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماخام ازادي راډیو ته وویل
خب به اساس فرمان مقام ریاست جمهوری و رئیس جمهور قرار است که در نخستین جلسه کار
روان دویده ولسمشر ده فرمان سرسم تاکل شویده دوی پا لمرانه جلسه که داری پلاوی چرد کمیسونون و رئیسان مرسیالان و منچان پکی شامل دی تاکل کی یا بیا و روستا پرکاری لمری توبونو بحث کبیم
بس خواهد شد
دغه نوی کمشنران د ولسمشر اشرف غنی لوری د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانی غړیو تر ازل کېدو وروسته معرفي شول د یو اتیاو کمشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو لخوا معرفي شوی و دولس تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیونو د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیونو د غړو په توګه معرفي شول دوی د دوشمې پر سپارګ باندې کې لوړ وکړه افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ لارکس څخه خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکي بحث سولې پروسې او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ اعلامیه زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ دا څرګندونه داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر په یو وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښاو پر ځای نور کسان وټاکل د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځاوره لوبو درېم سیالي سره کوي دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دهرادون ښار کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغه لوبې ته بشپړ چمتووالی لري
زه مطمئن یم چې موږ لوبډله به ان شاء الله په دغه ټولو سوالو د سیالي کې یو څه ستاسو ولري د دې نه وروسته چې موږ ټیسټ میچ هم په هندستان کې په دهرادون کې شروع کیږي په 15 تاریخ را روان مېشتې دا غوې د فارم پر امدګینی ولسوي ده
افغانستان په هند کې د دې پنځاوره لوبو په ترڅ کې د ایرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه دوی کړې دي یوې افغان لوبډلې ګټلې او بلې د ورخت له کبله به نتیجې پای ته رسیدلې امریکایي سناتوران په سپینی معنی انتقاد کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې د قضیه په اړه معلومات نه خبروي سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات اوریدل جمهور غختون کې سناتور مارکو روبيو تر جلسه وروسته خبريالانو ته وویل چې هیڅ کوم نوې خبره وانه ورېده هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي په حکومت په خپل بندیزونه ولګوي کڅنګه خاشقجي د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه د سعودي د ایجنټانو او وجل شو خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکله او په امریکا کې هم ژوند کاوه د سعودي حکومت د خاشقجي په قتل کې د ولیعهد محمد بن سلمان لاس لرل رات کړل خو نړیوال ټولنې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې خکیل بلل د امریکا د کانګرس غړي سپینی معنی تاسو پارښتنه کړې و چې د خاشقجي د وژنې د قضیه پر اپیته پلاتنه وکړي خو سپینی معنی تیر میاشت په دې اړه کانګرس ته رپورټ ورکولو ډډه وکړه چین با دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 9% زیات کړي. د بودیجې په اړه د یو نوي راپور لمخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 1.1 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور شوی. د چین په دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه دا هیواد خپل وسلوال پوځ مډرنیزه کوي او په خفاش جنګي جټ الوتکو تحت البحریو او سټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال یو 9% ښکته پورته ځي. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښته. تر دې دمخه تهران د هالند سفارت دوه ډیپلوماتان له ایران ویستي وو. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبه پر ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې تیره میاشتې په حق کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایرانی وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوو ایرانی الاصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري، خو ایران دا تور رد کړ. او د امریکا استازو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نویو پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر د دوشنبه پر ورځ وویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. جرالډ نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون ویلي دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو پترس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه هیواد د دغه هڅو پر یوالي ټینګار کوي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوهې کې خبريالانو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټه ورې دي. دا سرګندونی داسې مهال شوې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
Специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Да и вы. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد زما له مرستیال سره وخت په وخت منظمې لیدنې لري. دوی شې اړیکې جوړې کړې دي. زما په نظر دا یو ګټور کار دی چې په مصنوعي ډول د سیالۍ د هڅو پر ځای هلې ځلې هم ژغی سي، ځکه دواړه هم روسیا او هم د امریکا متحده ایالات او دغه راز د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه کولای سي په افغانستان کې د سولې ملي مذاکراتو په پیلولو کې مرسته وکړي او دا دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونه داس مهال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي په خپل وروستي څرګندونو کې ویلي و چې په دوه کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په عین وخت کې ارګ مړی د سولې د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني ښودلې ده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلی دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلی لوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سولې په جګړې او زور نه سیراتلای. تموه په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلي. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې له تیر وو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دوړه لوري موافقه ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک شوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ وروسته لاغه ازبکستان ته ولاړ، چې په همدې ورځ د هغه واد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په ویل امی کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلی کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم د سولې په تړاو په قطر او کابل کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دوه کې روانو خبرو ته په اشاره لیکلې دي دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره بریالۍ دي، پر کومو مسایلو بشپړ توافق شوی او پر کومو مسایلو نسبي جوړجاړي ته رسېدلې دي، تر اوسه پر زغرده خبرې نه شي کېدې. خو په کابل کې د حکومت او یو شمېر میرمنو ځوانانو ورختای ته چې ولیدل شي، نو ښکاري چې د دوه خبرې ډېرې وړاندې تللې دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې دوه اندېښنې زیاتې یادېږي. یو یې له زده کړو، کار او نورو مدني فعالیتونو د ښځو منع کول دي، او دوهمه مسله د تېرو اوولسو کلونو د لاسته راوړنو دفاع ده چې د ورځپاڼې په وینا دواړه موارد خام دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې له طالبانو سره سوله د طالبانو د پخواني عمارت د بیا راتلو په معنا هیڅکله نه ده. د ښځو او نارینه په وړاندې د زده کړو، کار، مدني او نورو فعالیتونو دروازې هیڅکله هم نه تړل کیږي او دا ممکن هم نه دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې دا به د ولس په خیر وي چې د دیرشو میلیونو افغانانو لسره د جګړې او مرګونو سوری لرې شي او د نظام امتیازات او برکات له ښارونو د هیواد ګوټ ګوټ ته پراخ او عام شي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا خپل بحث په دې پیل کړی چې پر افغان سوله معامله د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې وړاندې په یو شمېر کسانو او رسنیو انتقاد کړی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ناسم معلومات خپروي او وایي چې ګواکې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې دا منلې ده چې له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د داسې خبرونو خپرول په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او دا ځکه چې دا مسله طالبان او د هغو تر شا ولاړ د افغانستان دښمنان اړ باسي چې 15 کاله مقاومت ته دوام ورکړي او بیا دا هیواد بیرته پخواني حالت ته ورستون کړي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په دې ترڅ کې ځینې کسان په رسنیو کې نارې سورې وهي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه کې د وسنۍ نظام له منځه ولاړ شي او لنډمهالې حکومت د رامنځته شي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امریکا او ناټو سره د افغانستان د دوه اړخیزو تړونونو پر بنسټ دوام لري او له طالبانو سره په خبرو کې دا نشي ماتېدلی او نه هم امریکا او ناټو ته د منلو وړ دي. ملي ارمن ورځپاڼې بیا د طالبانو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې راغستې دي چې وایي په طالبانو باور نه لري او د دوی د ځواکونو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې وي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې مسلې بحث کړی او لیکلې دي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګونو ته اشاره کیږي او ویل کیږي چې د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه هم شوې ده، خو د ورځپاڼې په وینا په دې کې مهمه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. ورځپاڼې لیکلې ده په داسې حال کې چې لا مذاکرات دوام لري، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلې دي چې دوی پر طالبانو دا باور نه لري چې پر خپلو ژمنو به ودرېږي. ورځپاڼې دا ټکي د خورا زیات اهمیت وړ بللې او لیکلې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې باور ده چې طالبان هله په خپلو ژمنو درېږي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. ورځپاڼې لیکلې ده چې افغانستان له تیرو 40 کلونو راهیسې د جنگ په اور کې سوځي او دا جګړه هله پای ته رسېدای شي چې ټول اړخونه په رښتینې توګه د سولې لپاره خبرې وکړي او پخلاینې ته غاړه کېږدي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو 5م پړاو روان دی. افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو ملي پلاوي د جوړولو لپاره د سلام مشورو بهیر پیل کړی دی.
د روسي ولسمشر له INF یا د اټومي وسلو د کنټرول تړون سره مشارکته وزنډو. دا اقدام روس له هغه وشو چې امریکا له دې وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې. د غوډوړو هیوادونو په 1988 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړو هیوادونو د منځني وټن وشتونکو د غونډیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنگتن دواړه یو بل د همدغه تړون په سرغړونه تورنوي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورت جوړ کړی او تر هغه وروسته به د موسیقي پروګرام خپور شي.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د آی این ایف یا د اټومي وسلې د کنټرول تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. د هغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغه وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتون کې اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1988 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې